زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساته خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچه پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خی دروانی اونۍ په پای کې په دې هیواد کې دوهمه مستقیمه غونډه هم جوړه شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامله او جرم وګڼي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي، خو په سر کې له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د افغانستان حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په هدف 386 میلیون ډالر ورکړي، او ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون سه شنبه اسوسییټډ پریس اژانس د دو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وکړه چې د مسلې د حساس والی له امله یې نمونه پټ ساتل شوې دي. د چارواکو ویلي اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری پوروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیق نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 386 میلیون ډالر ورکړي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې پر اساس ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته لیږلی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون وویل چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو یعنی اپراسیون مرستیال کوي، او د ملي امنیت شورا غړي هم پکې شامل دي.
یو خبر هم دا چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي، هغه مسله چېړي. دویمه د خط دواړو خواو ته عملیات کیږي چې هغه په حق لباندې هماهنګي وشي.
دا نه د څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیز ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتې ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوې دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنگ تخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو خبرونه ورکړل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنی چار وزیر چې له اروپای وای چې له اروپای اتحادیه سره یې په لوړه کچه د خبرو د پایل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موغیرنی سره وکتل. میرمن موغیرنی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړي. د پرون په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د ایران د اټومي موافقه خای په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپای اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزه په اړه په لوړه کچه خبري وشي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې د دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مسؤل سټیفن اوبراین تیر شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونه یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروط بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړل شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی او ځمکني بریدونه کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د سوریا عسكر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې له لندنه ویلي چې داعش لږ تر لږه یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کردانو د ولسي دفاع وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 280 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې 26 هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې کار ورڅخه اخیست. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون سه‌شنبه په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو منشي ینز سټولټنبرګ پر نو ویل چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. او روسای خبردار چې انقره او واشنگتن د سوریې په هغو سیمو کې چې ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنیو ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیې پولې ته په نږدې کلیو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو د استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغې وروسته چې د ترکیې پوځ تېره اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوې دي. د ترکیې حکومت پر کردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې له ترکیې سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریې سره د دې هیواد د 110 کیلومتره ګاډه پولې د داعش له نفوذه پاک شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او اوس هم د هوا حالات چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د شمیرلو شرنو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه شل. په کندهار کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه شپږ. په مزار شریف ښار کې اسمان اوریاځ اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 28. په هرات کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 28. په جلال آباد کې اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 15 ټټه 15. په غزنی کې هم د جلال آباد په څیر اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 14 اټکل سوی ده. په ګردیز کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 14. په بامیان کې به اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 14 ټټه 8 اټکل سوی ده. او په بدخشان کې نن اسمان ریاضوی د تودوخه لوړه درجه 22 ټټه 3 ده.
تاسو زمون خغل ازادي رادیو اورئ. پاکستان وی چې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو ترمنس به دوهمه مستقیمه غونډه دروانه ونی په پای کې په دې هیات کې جوړ شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وی د ډول غونډو جوړدل او تګ راتګ د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او بل تحفظات تو خپل ظاهره بي نظروي خبره چې هغه سره دي مسائل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن ویله حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازي موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. دا نړۍ مطبوعات تکتنه کوي او دا هم اوري چې د سه شنبې پر ورځ په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ.
دا خبره باید واقعا د افغانستان د مشرانو په مټ باندې سرسره شي که خدای کول ان شاء الله سولې برادي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بارانوی چارو وزیر خبرداري ورکوي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورکړي چې د یورانیم غني کول د بیا پیل کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورای. دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 په د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. لبل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 318 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړ کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرانسې جلالزې په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای لڅرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاری ساتلي دي. د فرانسې خبری اژانس وايي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لښته لږ زر ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوی پیسې د دې مرکزی بانک ته رسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لښته لږه 900 میلیارډ ډالر ته لوړه شوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لښته لږه 316.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې دروان مالیکال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالیکال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لښته لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لښته لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه خای د دیونه په پای کې په پاکستان کې جوړ شي. په عین حال کې د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې په لړ کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 316 میلیونه ډالر ورکړل. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پوړې پوځي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې هغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن پر کرښه په رامنځته شو وروستیو کړکیچ او همداراز د پاکستان لخوا پر افغان خوره د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. لا پېښور په د ازادي راډیو خبریال رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړی پوځي پلاوی د پاکستانو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکیچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیالوان دولت وزیر د سه شنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستانوي چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو، پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځي شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله تک را تک یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره دي او داغه د پارا سو کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات په هغه کې تجویز کیږي چې کم تحفظات یې غپې لري کیږي نظروي خبره چې هغه سره دی مسائل حل کیږي او مخ په وړاندې تګ کیږي د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د ګیم سپویلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د رواني میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربیره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د پکتیا د مدني ټولنې غړي او فعالان او د غرض د قوم مشران وي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید د ولایت کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې جوړ شي. په پکتیا کې د روان وضعیت او د غلطه د پراختی کارونو پړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره همداشي به زمونږ همکار داود تپان لاسره له پکتیا څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر، د پکتیا د خلکو غوښتنه څه ده د پراختی پروژو پړه؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا قومي مشرانو مدني فعالانو سره په دې تېرونه کې چې دوی سره ناستې لرلې په خپلو ناستو کې وویل چې مرکزي حکومت د پکتیا اقلیم ته په کتو باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي، ځکه دلته د دې په خبره په شپږ میاشتې کاري میاشتې دي چې هغه مخ په تېرېدو دي او تر اوسه پورې هېڅ پروژه نه ده پلې شوې. که چېرته همداسې دوام وکړي دا پاتې درې میاشتې هم همداسې تېرې شي، نو د ژمي پر رسېدو یا منی چې راځي هغه په هغه کې سوړوالی دومره زیات وي چې هېڅ نه شي کېدلی چې دلته پروژې تطبیق شي. نو دوی وایي د پروژو هغه کارونه چې پروژې په پلان کې دي بودیجه ورته لري هغه پروژې باید اوس تطبیق شي. هڅې نه چې دغه پروژې لکه پروسه کال چې د پکتیا مالي بودیجه چې څومره وه هغه پروژې جوړې نه شوې او تطبیق نه شوې، پروژې پاتې شوې دي. دوی بیا هم اندېښنه لري چې ځینې څه کال هم د پکتیا ټولې پروژې په ځای پاتې شي. په تېره ورځ مونږ د پکتیا والي سره خبرې وکړې، هغه ویلي وایي مونږ د دې په خبره چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د پکتیا په ډېرو سیمو کې نوې پروژې پرانیزو او دا خوش خبرې پکتیا والو ته ورکولی شي، کولی شو د مرکزي حکومت نه بودیجه راواخلو او دا پروژې تطبیق کړو. بله مرسته.
دغلته په پکتیا کې امنیتی وضعیت څه ډول دی؟ ځکه په اکثرو ځینو کې د فوایدامي وزارت یا نور څوک چې نړیوال مرستندوی دی دوی وی چې د دوی پروژې په دې خاطر هم نه تطبیقیږي چې هلته امنیتی وضعیت ښه نه دی. کم ځینو کې چې د پکتیا خلک پروژې غواړي هلته امنیت سم دی؟
د پکتیا قومونه د په دوامدار ډول د حکومت سره ملاتړي پاتې شوي دي. په هغه ځایونو کې چې دوی عامه پروژې لري هېڅ ډول تر تهدید لاندې نه دي راغلي دي حکومتي چارواکو په خبره. او همدا ډول مونږ چې وینو کومې داود د سیدګرام په ولسوالۍ کې د سړک یوه پروژه روانه ده چې سیدګرام کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې وسلوال هم فعالیت لري، ولې دوی پروژو ته څه نه وایي. د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې پروژې دي، کلیوالي انکشافي پروژې دي، هغه هم تطبیقېږي. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ډېر فعال دي هغلته هم پروژې تطبیقېږي. وسلوالې مخالفت نه کوي په ځینو وختونو کې د قومي مشرانو په غوښتنه یا د بلې خبرې له مخې، ولې اوس خلک دې ته واده رسوي دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، باید پروژې تطبیق شي.
ډیره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو مدني ټولنو مشرانو د دې غوښتنې په اړه وروستي معلومات موږ سره شریکول چې وای د ژمي تر رسیدو مخکې باید په پکتیا کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې عملي شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
جنز ډیفنس اونیزه په پکتیا کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د جولای د میاشتې له پیله په دې ولایت کې د سخت دریځو وسلوالو او د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې روانې وي. د خبرونې په وینا د حقانی شبکې وسلوالو، طالبانو او بهرنیو سخت دریځو له دوه میاشتو راهیسې هڅه کوله چې د دې ولایت څمکنۍ ولسوالۍ ونیسي. دوی د حملو لپاره د دې ولسوالۍ په ونو له پوښل شوو غرونو څخه کار اخیست. د ایجنز ډیفنس اونیزې په لیکنه د دې ولایت د امن کولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ وې. دا خبره د افغانستان د ملي اردو د 203 قول اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی د اونیزې ته کړې او ویلي دي چې له څلورو ورځو را په دې خوا په پکتیا کې نښتې درېدلې دي. هغه هم دا راز ادا کړی چې افغان امنیتی ځواکونو د سخت دریځو جرلې استلې د هغوی له 150 زیات ای وژلې، حال دا چې دوی ته یوازې د څلورو تنو تلفات رسیدلې دي. واشنگتن پوست او رسپانه د هغه افغان خزینه قاضي په اړه یو مطلب خبر کړی چې د افغان ولسمشر لخوا د ستر محکمې عالی شورا ته نومول شوی و خو ولسی جرګې ورته د باور رای ورنکړه. واشنگتن پوست لیکي ک انیسا رسولی د ولسی جرګې لخوا منل شوی وای نو دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو خزه د ستر محکمې د عالی شورا غړیتوب ترلاسه کوي. خداسي ونشول میرمن رسولی وای دا د ولسی جرګې د غړو پر رایګیری په قهر نه دا وي، وازی خوښینه ده. دا وای لکه چې د کابل په هنتون څخه د حقوقو ډیپلوم ترلاسه کړي تلې غوښتل چې قاضي شي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محافظه کار ټولنې او نظام ځان ښکاره کړل. با نفوذه دینی عالمانو او هم د ولسی جرګې یو شمېر نارینه غړو دا په ډاګه کړه چې یوه میرمن د جدي جنایي قضیو د څېړلو لپاره مناسبه نه ده. د دوی دغه اعتراض هغه دوامداره کشمکش په ډاګه کوي چې پر یوې عصري ټولنې د افغانستان د بدلېدو د هڅو او زړو دودونو او رواجونو ترمنځ روان دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان د ولسی جرګې 9 غړي ښځې دي او که دوی ټولو میرمن رسولي ته رایه ورکړې وای نو په تاریخ کې به یې د نوم ثبتولو چانس زیات شوی وای، خو په ولسی جرګه کې د رایې اخیستو په مهال 23 ښځینه وکیلانې غیر حاضرې وې. میرمن رسولي چې یوازې 9 رایې کمې راوړې وای که دوی هلته وای او دې ته رایه ورکړې وای نو بریالی شوی به وای.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړي چې د بچبازی موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم وګڼي. د دې کمیسون وای رفیع الله بیدار د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازی دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په یوې پیښه کې چې په یو واده کې وشوه لسګونه کسان وژل شوي چې د امنی قمندان په وینا دغلته وسلواله نښته هم د بچبازی پر سر وه. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هیواد کې د بچبازی مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې بچبازی ته په یو شمیر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له یو شمیر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچبازی د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسئله لواط داریم و در بچبازی مسائل هم موجود هستند که
موږ د جزا په قانون کې واضح د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې حکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ییزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یو قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچبازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حق له بغلان ولایت تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یو ویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه خکاتنه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک یې ډېر سخت وټکوي، ویزه پي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا بغلان پیکه دېرش نفره پکې مړو زخمیان، دا مور لري پلان لري، دې کې به ډېر بېګنا تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره داسې رقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه‌بازي د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه‌بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په خوست ولایت کې پرون شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اړه لسیم نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سوله د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. وی ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوي د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا عبدالولی واحدزی وویل که چیرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوذ خلکو په مټ باندې سر سره شي. که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله نو هغه پیسې چې ده خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې ده زبېښلې دي، هغه به خامخا د ده نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کله یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د 14 کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهای د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدر ګل منګل او محمد ولی شاو مرزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګولو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارو نه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغو نه غوښتنه ده چې دا خبرونه لوسو خلي که لوسي ونه خس موږ د هغو په مقابل کې جدي عمل
ملت باید
ده خو متحد شي پيو خلا متحد شي يعني ولس يوشي سو صلح پلش
د غونډې په ورسته برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځه ماده ایس پریکړلیک هم تصویب شو. په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اتنې مې بجې شوې دي. اسد الله لودین د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون دو پاکستانی لوړ رتبه چارواکو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته کړې. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته تللی. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په ننګرهار، لوګر او میدان وردګ کې هم د سیلونو د راوتلو خبرونه خپاره شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د سوری عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوری له حسکه ولایته وباسي. انقره واشنگتن د سوری په هغو سیمو کې چې د ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. او د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي. جان کری پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سخت دریځ رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټوم بم د جوړېدو مخنیوی دی. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو اربیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم لغنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلی او د تل لپاره به د داسې یورانیم ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوی کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کړي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends
زه په هغه اندیښنو خبر يم چې زموږ ملګري په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوی بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای 14مه موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شي. جان کیری وویل چې امریکا له دې موافقې مخ اړولای وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلې بندیزونه بچي دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوش پرته لري شوی وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلوي هغه پسې ورشه بلوي هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماين په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاس اور کړې دي محمد د انصاف په لاټه کې خبرونه ته ویل چې وسلواله طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي د محلي پولیسو یو عسکر ومه پر ما مین پچاو شو مین دا باندې پچاو شو او په دغه غبرګو سر ګورنج یم ما ډیر مصرفونه وکړه په ځان د وای می وصلې ما سره کار کومک نه وکیه یب تا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپیه راکړل چې زین ته ولاړم دوه ګټه زین ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې شل تر غوړی راکړل هغه شل تر غوړی بس ته مخکې مزینه وګرځول نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاشره کې اوس ما ته په سمجین وایي او د جان په لاخیر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې وایو
ما له خپل کلی کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړې ده لته مې ولما یو بل کمانډر مر سره واغ شي څو ځې په ستور ګورون کړم
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
زه شپږ میاشتې د پیج را کړې و یا ډیر وخت اوس مې ولما ډیر وخت د وکاله تقریبا 30 د عام رنج ما
ماش د څومره و
ماش می نظر و پښته واغونی
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش در کو څومره میاشتې ماش در کړو
ماش در وسه پورې راځوي یو وسه باندې در کوم نو زه ستو
سم څومره وخت کیږي چې ماش نه در کوي یا تنخانه در کوي
والے
تا دس دا تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې می جوړ کړې زه دوه روپۍ نه لرم چې زه اسلام ته یا کابل ته ولاړ شم یا چې ولاړ شم هغه اسناد زه جوړ کړم په سرګاه کې جوړ کړم یا کابل ته ولاړ شم زه پسې جوړ کړم څنګه ولاړ شم
نبی جان ملا خیل درته ویل چې ماش ته نه در کوم
و هو نبی جان ملا خیل متمیز دې ته ویل چې ماش نه در ما زه ته مال دې ته ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو ته زه واړو ته سره کوم ته کاو سی ته ځان واړو نو زه دوه نه پیسې نه لرم چې ولاړ شم کابل ته د سپایا سیاریان يم زه دا ما یالو نه لرم چې سیاریان يم زه د پاکر يم چې پاکر وکم د بلی خار يم زه تا وکم په داغه دولت کې څنګه جوړ شو زه کوم پروبلم دارو
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی زه خپل
تا خپل نبی جان ملا خیل لیدلې د ایلمان د امنی قماندان وسط غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته ځما ما سره یې ځما سره دغه نه کوم ما کوم چې ما ته ځما ته کا وتی ته ورواړی او دغه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم ځما ما سره چې نو زه کړی پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کړو په ځان وسم باندې دې و درې مانم زه کال ته په سنگین کې لرم په ګوښه انځر په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ در بچی نه کړی زه نور کوم
وس په قندار کې څه کوي ول قندار تر اغله
دا ماجر یو خدای کړه هغه د ماجر طالبان دي وسم په سنگین طالبان دي څه وتر ماجر یو
په سنگین ول سوالی کې
و هو د سنگین پول سوالی کې طالبان دي وس موږ ماجر د په قندار په قندارو کې پراتی هغه یو راتوي بار څه بل وای سره کم څه بل وای سره کم سر مونږ خلاص دي و دغه په قندار کې پراتی موږ خلاص کوم نه پیل
مونږ د غستون زده هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پی وی چاودنه کې دا ټپی شوی پاغي چاودنه کې د دې قومندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی زمکه د دې د اغه غنم چې کاری دا پزمکو کې اغه نه ورکړي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسیدلی ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې دی راشي که چېرې دی دې سنګین په محلي پولیسو کې سخت راجستر یي نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناتې موږ لرو هغه به انشاءالله دې په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا تراوسه ثابته نه ده چې دی په واقعي سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول هغوی ته خدمت کوي.
ملاخیل صاحب په دې خبرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسولینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی؟
د دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دې سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دی محمد څنګه نصرت لري که واقعا دی عسکري او دی مشکل ولري مته پاره لازر ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي. مثلا زموږ موټر کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې ښخې پخوا باندې ښخې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښخه شوې وې کندهار کې اوسېږي، دوه ورځې مخکې ماته راغی موږ د نمرې مځکې همکاري کومکه مسله وکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي لوی مشکل دی، هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه داسې کړې ده، دا غواړي چې مثلا رسنیو کې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملا خیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیخه پی کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دی غونچ معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چا ته زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
په جنګ په جریان کې مثلا په اجرایي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي، هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ورګان ته، مربوطه ورګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دي سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د متقدم د ریاست لپاره. نو مشکل نفسه دا چې دای د سدګی نه سکول هغه په دغه ډول لږ وړي دومره خلک د صلاح او خلک چې رستګی کوي نه په دې ډول رستګی نه کوي.
دا محمد وای چې دا پیسې نه لرم د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید داسي مپلې دم د سم مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر ملمیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل دی دته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي. خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې کړي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی شي؟
هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید، هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیاته درته کړه اوس راتلنا چې تر راووتم ته یې تلیفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي. هیڅ نو موانع وجود نه لري، هیڅ نو مشکل وجود نه لري. د صلح او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي.
سید ملا خیل صاحب ډیره مننه، کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودید یا ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمیر یې دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه پرابلمونه او ستونزې همسته چې ورسته به ووري. لمړی د سولې خبرو په اړه تاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم زما ازادیرا د ټول کارکونکو اوردون ته سلام ولا شي ما د سلام زموږ د پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وچ پد کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قران من شو کې د قران کم هغه کم کار چې په قران کې پر هغه باندې سلو کې کرشتیا ځانته اسلامي حکومت وایي په بعد د قران کوم قوانین چې باید هغه ام وکړي دغه د سنی چې بیا د غربي هغه کم قانون چې هغه ور مختکی چې باید دا قانون په نړۍ کې دینه کې غربي قانون ته توجه نه کوي باید د قران قوانين په پام کې ونیسي باید سول چې کې جغم د قران پرونا کې و چې موږ دا پیغام نه خدای وکړي چې ازادي راغلی نه چې سلام
نه دا ازادي راړو دا د پیغام د افغانستان د ریډي دولت او د افغانستان ستر پوج ته او د سولې شورا ته زما د خواهش ده د افغانستان حکومت خوانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر په افغانستان کې په میلیاردونو په خوځې خوول د پاکستان او د چین نه دینو بالکل تیر شي په سولې کې طالب څه دیو کې په افغانستان کې دیو کې په سعودي کې دیو کې چې د دوه ځین نه غیر چې سولې د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي دا اوس نن په کونړ کې جنگ روان دی کار شروع شوه دغه چې په بدخشان کې جنگ روان دی زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع د وټه کې او د چغونین او دلان زما دا خوښ دی زړه زړه دې خپل من کې وشي ولا ګټا د سبا خلاص دی دغه جنگونه په هر طرف کې جنگ روان دی زما دا خوښ دی د افغانستان په وجود سم تکړه دی نو ته مهمات رسیږي نو ته وسلې رسیږي او په تش لازم جنگيږي زما دا خواهش دی دا سورې شورا د بالکل قطعي سورې سره خدمت کې میلیاردونو ډالر دی او هر کا تباہ برباد کا اور کښله بنجیش نه پر زما غوانان شهیدان کې کوډ دی کو پولیس ته کو عوام دی زما دا خواهش دی چې دا دغه نه سورې شورا نه بالکل تیر شي چې سورې شورا باندې څو کوم د لاس کړو سورې شورا د سورې شورا د ورځ افغانستان کې شله دیش ته پر امري دی باندې سورې شورا باندې څو کوم پاکستان نه بالکل تیر شي دا اوس په کونړ باندې د کړن اوري دا اوس نن تار جنگ په کونړ کې روان دی زما دا خواهش دی چې دین نو تیر زما دا پیغام السلام علیکم
السلام علیکم عرفان الله دلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خانه د ورسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره درته سره اوربند اعلان کې اصول ور سره وکړي حالات بشي خراب دي او خلک ډیر مشکلات کې ګیر دي السلام
السلام علیکم عبد الباری خبر کوم دا د مصطفی راکی د مصطفی بلبل کې د مصطفی شروط کې چې پر اروت وراس تر بل او ځا خرافيږي زموږ د دې دي ملکی کسان قران چې دنګيږي نو دا څه یو د هل نار په ذاتي ورته خبر ټول پر کډو دی هغه دی بازي ایران ته ور دي بازي پاکستان ته ور دي بازي سارو ته ور دي مزمان دغه چارواکو څخه د درخواست چې غوړ یو څه زیره دغه طالبان سره جوړ وکړي داوود قرآن وروي ته وګوري مکوي و دې ته مګوري چې ډاکټر عبد الله یې شی وایي شری بهنی صاحب بل شی وایي کومندان آتا بل خبره کوي دغه راتان خو د افغانستان چې دا او برباد څه کسان دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام علیکم صاحب شه په خیره زه زادې رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا مربکان نه ټکان کی دا بیت پر دا وطنوال باندې دا ټکان ونه کی او موږ د طالبان څنګه خوښ لرو چې راځي خپل افغانستان ومنه خپل بیرغ ومنه خپل وطن ومنه بس ډېر ډېر مننه نه ښه تمام
السلام علیکم ما څنګه مزادي رادیو ته دا غوښمه چې د طالبان سره ټول حکومت سوله وکړي مسلمانان په آزاد خلک ډېر په تنګ راغلي دي از دا د هر څه خبره دې په غوړ باندې مې څر زه د خپل ځان په کور کې ناز خبره وکړي خلک سره خواب دې بل بده السلام علیکم
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم زه نصرت له کوټي بلوچستان څخه خبره کوم زما غوښتنه دا ده او نظر می دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره لا دغه سي کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راځي کیږي او صنعت داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړی دي نو هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوق په هغه شرعي اندازه کې د شرعو حقوق د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي نه به حکومت خپوي او اولس به هم په آرام وي. نو دا اولس نه غواړي چې د دې قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو دپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کې باید داسې قانون جاری شي چې د افغانستان اولس یو غواړي او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لیواله دي، شرعي قانون ته تیږي دي، او یوازې په شرعي قانون کې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کې امنیت ته د دنیا په ټولو ممالکو کې که وګوري په یو ځای کې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوذتیا په هغو کې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کښېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسی او ساسی اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې کچیرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کې نافذ وي او غربیان په افغانستان کې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او موږ شراغلی ورته وایو. او کچیرې دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم،
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبان او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم د خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم خپل قدرت تېر نه شي. دا سوله راتلونکی نه ده، او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم دونه ته غواړې دونه تا ته نه در کوم دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربند نه دی سوی په افغانستان کې په سولې کې نوي فیصده جنګ روان وي په ولایتو کې ولسوالۍ ته تعجب لاندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربند یې داسې وسلام.
هلو السلام علیکم، زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړي چې کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه مخ شي هغه باید د افغانانو ولیک ته را واوړي، په دایشو دغه نورو ډلو ته ټولو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په یو هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چې هر څومره خلک ورسره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام
علیکم، زه د دې خبرې کوم. موږ له مخالفینو وروڼو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس شي. افغانان ډېر کړي دي، دا چې سره کې افغانان سره دي
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. اوس به ځینو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه.
نو غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نیزما چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ ته راتېښې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي. مطلب نور سامانونه معنه موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د متکلانو وسایل مستیله چې مسلې خلک یو ژوند زندګي مو ډېره سره خرابه ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندګي هم زموږ سمه شي. حکومت مو نارامه اوري، تعلیم مو نارامه اوري. نو موږ غواړو چې وسته وکړو. زوی عمر سره بېزاره دي. وسلام، دغه مخبره ده. خدای ما سره که مومن نه ډېر ښه ده.
السلام علیکم. زه نه کې بلاد خوش ولر څخه تاسو را په تماس کوم. موږ د مسخره ولسوالۍ کې سمانیت نشته. اردو راشي بس وای په خپل چمون عملیات وکړ د دیونه وای مره په عملیات هیڅ کله کوي نه. بس ولسوالۍ ته راشي څو شپې وکړي د پنځه شپې لس شپې وکړي بېرته خلاص شو. طالبان وګرد ولسوالۍ نه ګرځي. بس په ولسوالۍ نه نشي وتی او کوم اردو په لاس چلته که پاتې د ملي امنیت کې ملي که پاتې د بس ولسوالۍ نشي راوتله. ټول ولسوالۍ کې بند کړي. بس شکي وته لګوره د سرونه طالبان په غرو کې ورته ناست وي. هر وخت دی د ولسوالۍ نه راتلی نه شي. موږ خو د طالبانو الله سره ډېر سخت په عذاب یو. موږ ټول سره څخه دا هیله ده چې د ښو صورت مسخرې ولسوالۍ کې سر عملیات وکړي تر څو زه تجارت د مخالفینو له منځه یوسي. سلام ومل شي.
بلې، السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام درته پرېږدم د قندار د نیش ولسوالۍ څخه. دا زموږ په نیش ولسوالۍ کې د امیر روغتیا وزارت سره موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د خصوصاً د نیش په ولسوالۍ کې کار نه دي شوی. کلینیک نه سه، هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نه سه. ډاکتران چې دوا وي رایخه په شخصي درملتونو کې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره وزیر د صحت عامې چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره د زموږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سه بې برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه وروره ځان پر موږ د درې میاشتې پیری چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لار خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شا اړوو. نو موږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار باندې ده. نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. السلام علیکم.
محترم ورور، په دې هیله چې استاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي، مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپریږي ووایم چې محترم و، ستاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي. لکه چې په تېرو خبرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله، یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله، یا په بل هر دلیل چې وي، ستاسو د ثبت شوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي. یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرې سوې او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله نا کله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یوه پروګرام کې نه ځایېږي. نو موږ یې بلې خپرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولی سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي، د امکان تر حده هڅه او کوښښ کوم چې خپور کړم. او د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤلو چارواکو یې ورسوو. د خبرونې په پای کې یوه غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې راسره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لري، که د ماشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بله هر ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0020-22-11-22-11-25.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.